په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لند خبرونه: نن د زمري 28مه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځې مانځي. پروت سکال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کال وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هېڅکله خپلواکې دی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا له متحده ایالاتو شارز ظافری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړ. دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی. کرین ډیکر تیره شپه په ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی وایي. اغلې ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې 8 میاشتې وشوې چې د نجونو پرمخیر پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سره لسې شنبه پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کېږي چې لومړۍ یوه یې په هامبنټوټا کې، دویمه یې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې او درېیمه یې د اګست په 26مه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیا جام او نړیوال جام په دورشل کې کېږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18مې دوام کوي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19مه به یې پیلېږي. اخوا بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربه استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کیږي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2 ملي لوبډالو ترمنځ پیل شو. د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جاړانوال اخار کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبه په ورځ په جاړانوال اخار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان ونسوس. ستړي مشهید د خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او تر خوای د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ ته جلا شوی خلاغه وړاندې سو راپورونه. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځنیو هیوادو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. نن نه یو سل او څلور کال مخکې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واغسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات په دې راپور کې.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړی دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې له ننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون 10 تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. له ننه 104 کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورډ ته سفر وکړ او دې پوهنتون دته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
سلور کال وړاندې شاه غازی امان الله خان لانګریزانو افغانستان ته خپلواکي واخیسته، ترخوای بیا په تیرو څو لسیزو کې بیا لا بیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځنی حق المنځلې دي. هغه ډول چې طالبانو د اګست 15مه هم د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې ولمنځله، خو یو شمېر نورو افغانانو بیا دا د تورې ورځې په نامه باندې ونوموله. احمد شیبر د شاه امان الله خان له لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له تاریخي پلوه د امان الله خان له لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي؟
امان الله خان پیدا چې اوس د امداد میکنه او د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي، او اوس وخت ته چې زه د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډۍ په پیښې سره چې دغه په نتیجه کې امضا شوله د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال د تلاره پیدا کړه، او د دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله، ځکه انګریزانو تیاره لرله لومړی ځل چې په افغانستان کې بهرنۍ قوه تیاره استعمالوي او بمبار کېږي. په جلال آباد باندې قوي بمبار کېږي، په ډاکه کې په دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کېږي، امان الله خان ختمي کې شادي برېټانیا ته، مګر انګریزان ډارېدل دي نه، ځکه که دغه جنگ ادامه پیدا کړي د جنگ خبرونو سره وځي او دغه جنگ څه دی دا پېښه کېږي یو نړیواله، او دا نور هند سرایت کوي. نو چې څومره ځر کېږي دا فیصله باید وشي که افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته وشي او دغه پېښه باید پای ته ورسېږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنګ ودرېږي، ځکه افغانستان مقابله نه شوی کولی د برېټانیا سره. یو چریکي جنګونه مخکې افغانان مقابله کړې، مګر یو لاکري جنګ یې نه شو ورسره کولی. او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنګ وروسته څه کېږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي، او ملت په دغه معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنی اساسي قانون له دغه جنګ وروسته شروع کېږي. که موږ ټول اماني ریفورمونه وګورو، دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونو یوه برخه ده، او موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموما استقلال د یوې سیاسي پیښې د یوې حربي نظامي پیښې په حیث کتل کېږي، عموما له یو ملي ګرایانه له یو ملي ګرا نقطې نظره. مګر که موږ استقلال ته وګورو، په واقعیت کې دا د ټولنیز دهنه د یو ریفورم برخه ده، او دا یو فکري غورځنګ ده. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاڅېږي، بلکې دا ډېر پلان شوی ده، په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
تاسو جیر سه په اروپا کې تاریخ لوستئ، د تاریخي ورځو لمانځل په اروپایي هیوادو کې چې پرمختللي دي څومره مهم دي؟
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. په فرض مثال د هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالم ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هغه هغه ته د هغه زده کړې باندې کار کوي، د هغه په تحقیق باندې، او موږ هم رانه فهم ایجادېږي د ماضي په اړه، ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تیرې زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې دا اوسه ماروق ده، چې نن لازمه کې نه راوته عمر خېړه دی.
زیر صاحب، همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړی نه دی، تاریخ دی، له پخوا رئیس را روان دی. که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلی دی. فکر یې کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅکله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دا چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی و، ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث وي. او دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، ګرهانې چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له رول چا سره رابطه کړې وه، له روسیې سره، له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل، مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو مرکزي افغانستان اوسني دورې ته داسې حکومت راغی دې ته استقلال وایي، مګر در حاله چې افغانستان په تېر حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې، افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، په افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایانو تحت الحمایه او د هغوی ملګری او مګر افغانستان یو مستعمره نه و. افغانستان استقلال لرو د استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کولی په آزاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د 1400 کلیزې په مناسبت خبرې کولې او دې ته اشاره کوله چې د امانی تفکر دا کار څومره مهم او څومره پلان شوی او په ترتیب سره ترسره کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ
او لآزادی یو سلسلور کال وروستا دا افغانستان دا خبریالانو دا ملاتر سازمان وای دا طالبانو پا حکمت که دا افغانستان پیوشتو ولایتونو که خزین خبریالانی دا فعالیت حق نلدی دا دی سازمان لقوله لشپگ ولایتونو پرات خزین خبریالانی پنور ولایتونو که بخبری غندو که برخنی شخص دا پراس حال که دا چی بیا لا بیولو در رسنه یوم لاتارو بنسټونو ویلی چې واکته طالبان له رسید ورسته د طالبانو استخبارات او نور ځواکونه په بیا لا بیلو نمونه خبري اعلان نیولی شکنجه کړي په خپل سری ډول یې په بند کې ساتلی او تر خوایي ځنې رسنه هم تړلې.
د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان د شزینه خبري اعلانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبري اعلانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و خو اوس دا هڅې د له منځه تلو په حال کې دي.
د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې د ښځینه خبریالانو حضور په رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبریالانې پر دندو بوختې وې خوان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کولو خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنېدو سره سم د ښځینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. ښځینه خبریالانې اطلاعات ترلاسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نه سبا خبریالانې بیکاره شوي دي. په دې راپور کې وړاندې راغلی دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبریالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې هم په خپلې تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندې شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبریالان له طالبانو سره زندانی دي او په ټوله کې د دوو کلونو په ترڅ کې له خبریالانو سره 214 سله د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو ښځینه خبریالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او افم موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوې ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او دا صدای رادیو خبرونه مو واورې دي. د خبرونه په پالګ مې هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لوی برخه د صدای رادیو د نورو پروګرامونو ته چې تفصیلات او نیمه نړۍ دي جلا شوې ده. دا دواړه خبرونه په یو بل پس خبريږي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
سره دلیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو نو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې څه وکړو.
دیوی سنگار کون که خزی خبری مواردی دوائی چه ده طالبان حکومت دی دوی سنگار تون ترلی دی دا چه طول آیه دی لم دی زایز خوا و سایران دا چه دی کورنی لگختون چرقم برابر کری. بلخوا بیوش مرخزی وای چه سنگار دی دوی سلیقه دا پس سنگار تون که ها غفیشان ارتکاوا چه دوی پا کور که نشکاولای
خپل خپل وخته قچ کوي سی خپل وخته خپل نسران غوي دی رنگاول لپاره تلو دی وخته قچ کوي لپاره تللو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی مسجد لپاره
قدر من اوردن کو دی اکثر میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چه حل تا به خزو تفیشن کو آم خلک او آرایشگری وای چه لش پا کلن حلک سخه دی پور دی عمر ناری نو حق ندروده چه سنگارتون تا ننوزی سنگار خونی پوخل او دروازو تای پردی بی خود دی طالبان حکومت پرتالکم دلیل سخه دی افغانستان پر طول ولایتونو که سنگارتونو نه بند کرد دی اتیوالو دی تحادی پا وینا پا دی سنگارتونو که لش پی تو زرو سخه دیرو میرمنو کار کو اول دیلار اسخه د کورنۍ نفقه برابرولې د ارشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټي واټي لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي چې سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په فایل کې د کابل اوسېدونکو رڼا فضل خبري اورو نو مړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت وو او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندول بل څنځه له نور او عامو لپاره دا دی نشکوله او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنې وکړي پلټنې وکړي تر څو یو عادي ارایشګر یو عادي فیشن کوونکی جلی پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکی نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خود انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای. ته ټول مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا او عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محدودونه تلاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی هغه مجبور دی چې د یو ځای تلاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډیره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر ارزګر نه پښتن کې حتمی یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارزګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بېکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشت دی په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو که ویل دي نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه د دام دیل لپاره خواهد شي حداقل زه په درس مصروفه وم. اگه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ څه نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړ.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو اسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل ویښته قچ کوي، سو خپل ویښته خپل نه سرانګاوي د رنګاول لپاره تللو، د ویښته قچ کول لپاره تللو، د یو ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره ویښته مې رنګوم. د خورایي واده مې دا داسې پریشان یم، ګرد ګرځېږو چې څنګه وکړو. اوس مې ورته زنګ وهله، بیچارګۍ نه مې نمبر اخیسته. خپله موږ مشتریان یو، بیا یې ویلې وایي راځئ خیکور ته راځئ. خپله ورځ دا نه لرو نو وزان شخان جوړ کړو، په لوی مرض کې به اوس خلک باندې شخان لري. کنه خپل خپل د ورور واده دی، د خور واده دی، د خورایي واده ده، اوس مجبورې چې آرایشګاه ته لاړ سدا د نست باندې. او غوی خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدل او زندګ میړه نست ده، د بستا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي. اوا ش راجګ کی تارش د تکو اوس په کور کې نس کا علاله مرداد جوړې پیسې دي مخلي.
اندر تو اچل څو کلو را په دی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی تکو
والا دی لاس کومه د واده کې دی لاس دا 15 کاله مخه راتي کې تلم
کوم فیشنونه یال تارش گاګه درته کول
هم راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم.
ته د چرته دغه د میرمنو راش گاګه ډیره خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپل لګیږي. خپل د راش گاګه تک څومره خوخیده؟
ها څنګه مخه خوخیده؟ داس با فر سورا و لوکای استه و پچکرا یا با مالان ران کرا اند اوس خدای د سیو ما مال خدای دا وس څنګه کوي؟ کور په کور لټاونو بلاک نه بلاک چې
اوس د مشکل څنګه حل کای؟ ادرس دیور نخسته کور ته ورځي؟
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم. خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه شارش ده کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال؟
یعنی د کور راش به د خوښ نشي.
او نو هم په پیسې سي هم را وایش چندان راش نه. شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راسته غیبه که ده. خو موږ تنه راځي کې بدري سالون نه فرق کوي.
دا وایي چې د دې کله راش غاته تللی آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځوته او ولې دوی دا کار وکړي؟
خدا را راش غاته چې دوه خغه راش ګری خو مسلمانان دي غویم خو به عزت لري نه سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور لاندې آرشګا و د سپسل هاوی هم دسي څه مشکل نه وایي. څه مشکل نه ودا د طالبان د خسره مخمنی دنه څه پاره نوا پاره کم چې زړه غوړي زوري من د بيخي د دې امن د احساس کو په آرشګا کې څه قصه نه هیڅ خبره نه مليابي آرشګا نه کوم دسې کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولیدم نم کوم کامرا ولید شي
څه غواړي؟ یعنی بیت آرایشګاه خلاص سي
او کاش خلاص آرایشګاه خلاص سي او د تلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه دي خلاصي آرایشګاه کې چې به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم سوزده ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سری وسایلونه هغه شیان چې په آرایشګاه کې ورته کور کې بهیش نه به یې خو مقصد ده څو نفر و نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي و خو تیرازي نه وم په فیسبوک پاڼه کې ایښي اوس داسې موږ سه هغه وخت کې آرایشګاه ته تلو موږ ښه وو اوس چې په کور کې جوړ کړي و بېخي ډاډ وه.
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکی چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل. نوی یې په کار پیل کړی و. هیله یې دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې دا هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
مو سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کې کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي. همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وي له ځانه مې یادونه وکړه.
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي. اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکل ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخو یو سناسه یو اقتصادي صد لک تر لګه خکیدله اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دی مېرمنو نه تنها پارشګه کې نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی ډیره اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري هغه نو سو کې د سې خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري هغه مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکار دي هغه سو کې دولت وایي چې مونږ ارشګان پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې سو کو
بله خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدل نو ار فیشن چې ما کوله او ستان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دي ته باید ار سیری ته باید یو دسې میک اپ وکړي یو دسې خپل ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي نو دسې د په سختۍ زده کېږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده د نقاشي خبره ده یا رسامي ده نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت ایستید چې ارشګری زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم ایستیده او دا زمونږ ارشګان بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیره سخته مونږ ته تمامیږي
څومره د خوښېدل چې په ارشګا کې کار وکړي
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې ارشګا کې کار وکم یو دوکان ولرم د ری تر څنګ درس هم ویله کار مم کوله نورو برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان زما نه څوک واخیسته ډېره سخته ده راته ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم دا ډېره سخته ده زما د نظره ټولو نه زما ته ټولو ارشګرانه ته ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي یو دوکان یې جوړ کړي مالیه یې ورکوله په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زمون د دوکان مالیه ډیره دی د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته وه دا چې څوک ستاد هیله او ارمانونه تانه واخلي
بله پارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي تاسو د خپل ارشګاه او هغه مواد څه کړله
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړې ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري دغه تاریخ چې تیر شي نو اتمان خرابېږي او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم
بله نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په خو شیانو تاسو څومره مصرف کړئ و چې ارشګاه تم برابر کړی و
ته باید ډیر کار وکړي ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو سو میاشتې نه کې تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کوم یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم زما بل شریک ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر مشکلات پری کرم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ شاګردان می تربیه کړ هغه زتري مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډیر سخت ده کوم شان چې لري هغه نور ته ورکی یا هم هغه کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دی په یادېږي خپل کار دی په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت
هر ورځ به په کوم شمیر ښځې درتللې ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه
یعنی تقریبا ډیره خزه و انجونه راتله تقریبا زمون مشتریان ډیره و زکه چی یو آرشگاه که خمی کپو کی مواد چی استفاده کی اغا خم مواد وی ډیره خوی اوس چی زیاتر خزه ام شکایت کوله ډیره زمون مشتریان و چی داغوی واده و پا مغورز اغوی تم ډیره سخت و زمان پا نظره زکه چی زمون یواناوی و اغی ډیره جاله را چی اوز سو کم زخپل زمان میکپ ندی ده پا دغا خاص شپا چی طول رازی ما تا گوری زه سنگ زانو کم طول بتا سخته ده.
بله توست فکر که وی ولی عرشگا بنده کری آل ده طول خیزی ناستی بی فیشانی که و نوری خیزی ورد للی غدوی غختل رنگ رنگ فیشان ورتوشی آیا تاست مخ که کمچه ویلی و چی دا مراد که تاست نو مراد کری عرشگا تا ناری ندرد لل چه موضوع و؟
دسته خاصه موضوع نه و چه بعضی قیدادونه یوازه کری و چه مون اغا یعنی دسته قانون داغوی نه و چه یعنی که جمهوریت که مو پا آرشگاه که نارینه نراتله آرشگاه یوازه ده خزر لپاره و پا یکی پا آرشگاه که الگ نپریدل نور و نارینه خوب پریده بس دا یا بحانه ده زمان پا نظر دوی غواری چه خز و شکنجه که نو مکتبون اولی بندی بنتونون اولی بندی نور و وظیفه اولی بندی دوی غواری چه ده افغانستان نه خزی حذف کی.
کله چې په اول ورځ خبر اسوي چې آرشگاه دې بندیږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما تا خود دیر سخت و اولم زکه چیز مون پنتونونم بند شو ما پنتونم ویله اوست چی آرشگاه بند شو نو زمای که پنتون بند شو ما ویل چی خرده که اغا ترسو چی خلاصی که زی پا آرشگاه که کار کهوم یعنی خپل اقتصادم لگه برابر کهوم و دستی نوری اوست چی آرشگاه بند شو دیر سخت ده یعنی بارو که چی تخپل خپل هیل آرمانونه یعنی دستی فکر که چی نور اغا تیری دنه اوس دا یو ځواني ده چې ارسه په خپل وخت یعنی خدا اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډیره تاثیر کوي اره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون یو نوی محدودیتونه درته برابروي یو نوی څه درته وایي دا ډیره سخته ده زما په نظر او ما ته خو ډیره سخته و خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ما ته اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرشگاه کې کار کوي یعنی نوی و ډیره سخته و او ټولې ډیره ډیره ژر چې ولې موږ څه کړي وو په آرشگاه کې هیڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره م و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه نه راتله نو ولې بندې کړه دا ډیره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډیر سخته ده.
بله تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشگاه و بلکې زموږ د ټولو و زموږ استاد و زموږ ډېره نورو شاګردان و داسې ما په آرشگاه کې یوازې آرشګري نه کوله ما په آرشگاه کې انجینو ته درس ورکوله او خیاطي خامکدوزي او مغبافي مې زده کول انجینو ته چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې موږ باید امیدواره اوسو موږ باید کار کو زحمت وباسو داسې یو ورځ م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي اوس یعنی په یو آرشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته و دا نه یوازې موږ آرشګران ته ښه و بلکې زموږ اقتصاد ته ښه و اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي نه زموږ ته به سخته وي د افغانستان لپاره سخته ده دا یو تیاره ته وړي ښځو دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله د وروستي سوال په ځواب کې دارت وایي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې پانتون ته تلی وسالته هم نسې تلی څه پلان لري څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم که زه تسلیم ولرم کوم هیله او هرمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ما ته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرایشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرایشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسي.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مننه شوې، د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونې ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاترو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه یې استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کی او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر ډېر زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 140,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول د برښنا د لسترارولو توربینونو پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکا چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکي پر ډام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې تر سره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې که د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولي پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیټ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې دیش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرار څخه عبارت و. لجر لسو درو چلویش مریض کال څخه مخ کی د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه و چې دوغو اداره د طبیعي خندونو له مخې لکه غرونه پراخی او سوزغونکي دشتي تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویشي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1345 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقهبندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکله ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15,000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5,500 کیلومتر مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنو زده کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
تمونو کې مشفید داد کوم زار لمل لاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن مو جوړ ما تم ده تور تمونو کې مشفید داد کمزا لملا ناسا چو ظلمونو کی مشتے دے
توله رات خاندی مش پچیغو چیغو جارو دنیا توله رات خاندی مش پچیغو چیغو جارو سس پن سرگه دنیا گئے دا یا ستونو کی مشپے دی داد تم سا لم للا سا چی ظلمون